دا مشال رادیو ده نن د سیشن بیانه هیوراز او د 2024 کال د اکتوبر 15 منېټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ساس هر کله کوم. په دې خبرونه کې په اسلام آباد کې د نړیوالې غونډې او ل پی ټی ایم څخه د بندیز لری کولو د غوښتنې ترڅنګ یو شمیر نور راپورونه هم لرو، خو تر څو وړاندې د دې محال خبرونه ته ورسی. لومړی د مهم خبرونو سرچکی، په اسلام آباد کې د شنګهای همکاري سازمان سرمشریزه تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې کیږي. د خبر نخواست بلی له وفاقي حکومت پر پی ټی ایم د بندیز لری کول غوښتنه کړې ده. او اسرایلی ځواکونو د اکتوبر پر 15 په ختیځ لبنان کې پر حزب الله تازه بریدونه کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. نن په اسلام آباد کې د شنګهای همکاري سازمان د ورځنی غونډه په داسې حال کې پیلېږي چې په اسلام آباد کې د دې غونډې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. ډېری سړکونه تړل شوي او پوځ ګزمې کوي. پر دې سربېره د اکتوبر له 14 بیا تر 16 په اسلام آباد او راولپنډۍ کې درې ورځنی رخصتي هم اعلان شوې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې په دې غونډه کې به د سیمې پر سیاسي حالاتو، اقتصادي راکړې ورکړې او امنیتي چارو خبرې کیږي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د چین وزیر اعظم لی چیانګ او د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر هم اسلام آباد ته رسیدلی دي. شنګهای همکاري سازمان په 2001 کال کې جوړ شو چې نه غړي لري. چین، روسیا، قرغیزستان، کازاکستان، تاجکستان او ازبکستان د هغه سازمان لومړني غړي دي، خو پاکستان او هند او ایران یې په 2011 کال کې غړیتوب ترلاسه کړ. بلخو افغانستان، بیلاروس او منګولیا د هغه سازمان د څارونکو هیوادونو حیثیت لري. پاکستان او چین د اقتصاد، پانګونې او سیمه ایزو اړیکو په شمول په مهمو برخو کې د ستراتیژیکو همکاریو د لا ژورو لپاره د خپلې ژمنې پخلی کړی دی. د پاکستان د ولسمشر له دفتره په خبره سوي خبر پاڼه کې زیاته سوي چې دواړو خواوو د چین پاکستان د اقتصادي پروژو د عملي کولو پر اړتیا هم ټینګار وکړ. په دې اړه نن د چین وزیر اعظم لی چیانګ له ولسمشر آصف علي زرداری سره د هغه په دفتر کې ملاقات وکړ. نن په ایوان صدر کې د دغې لیدنې پر مهال ولسمشر زرداری وویل چې دا مناسب وخت دی چې پاکستان د چین د اقتصادي ودې په خاصه توګه په چین پاکستان اقتصادي رهداري او گوادر بندر کې د وړاندې سوو فرصتونو له لارې په بشپړه توګه ګټه پورته کړي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د پښتون ژغورنې غورځنګ په کوربتوب سوي جرګې پر پریکړلیک بحث کړی دی. پرون د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور اسمبلی ته وویل چې د پښتنو د قومي عدالت په نامه د سوي دغې جرګې فیصلې دې عملي سي. د حکومت مخالف عوامي نېشنل ګوند غړي نثار باز د خپل تقریر پر مهال وویل چې د جرګې تر پیل مخکې د پولیسو لخوا د پی ټی ایم پر غړو د ډزو پلټنې وسي.
جوډیشل انکوایری دی جوړ کړلې شي چې دا کم ځوانان څلور شهیدان کړلې شلو د فورم نه جرګې د پاره په کار داده چې داغه تعین وکړلې شي چې په څو ګناه کې دا لکان شهیدان کړلې شلو. په تری ایم پی او په سول ایم پی او کې درې نیم سو نه زیات پښتانه زلمی د پی ټی ایم سره تړاو لري، صد نور ګوندونو سره تړاو لري، هغه گرفتار دي، په کار داده چې هغه رها کړلې شي.
د اسمبلی ځینو غړو پر پی ټی ایم د لګول سوي بندیز لري کول غوښتنه هم وکړه. وفاقي حکومت د اکتوبر پر 16 پی ټی ایم یو غیر قانوني تنظیم وګرځاوه. تر هغه وروسته پولیسو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د غورځنګ پر ملاتړو چاپې ووهلي او د اکتوبر پر 10 په خیبر کې د لوی جرګې د مخنیوي پر وخت د پی ټی ایم څلور غړي ووژل. خو په هغه ورځ د کورنی چارو وفاقي وزیر محسن نقوي پېښور ته ورغلی او صوبایي حکومت له پی ټی ایم سره مذاکرات وکړل چې په نتیجه کې یې دغې جرګې اجازه ورکړل شوه. د خیبر پښتونخوا د بنو پولیس وایي چې پرون د پولیسو پر مرکز تر وسوال برید وروسته عملیات پای ته رسېدلی او په دغه برید کې 15 بریدګر او 4 پولیس سرتیري وژل شوي او 4 نور ژوبل شوي دي. د پولیسو په وینا پرون د وسوال یوې ډلې د بنو پولیسو پر مرکزي دفتر برید کړی او د نن تللی ول چې تر مخصن هغه عملیاتو دوام وکړ. د شپې ناوخته په برید کې د وژل شوو سرتیرو جنازې وسوې. د هغه برید ذمواري لا هم په رسمي ډول کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. اسرائیلی ځواکونو نن په ختیځ لبنان کې پر حزب الله تازه بریدونه کړي دي. د لبنان د رسمي ملي خبري اژانس په وینا د اسرائیلو څو بریدونو د لبنان د بقا دره په نقشه کړه چې یو روغتون یې ویجاړ کړی دی. دا بریدونه په داسې حال کې سوي چې نتنیاهو د اکتوبر پر 14مه د حزب الله ډلې د بی پلوټ الوتکې هغه برید ته د بیرحمانه ځواب ویلو ژمنه وکړه چې د اسرائیلو په مرکزي سیمه کې څلور اسرائیلي سرتیري ووژل. حزب الله د ایران ملاتړ لرونکي وسلواله ډله او سیاسي ګوند چې لبنان د جنوب ډېره برخه کنټرولوي. امریکا هغه یو ترهګر ډله بولي او اروپایي ټولنې یوازې وسلواله څنګه په تور لیست کې اچولې ده. دغه ډلې سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. پر روان خبرونه کې د دغه راپورونو تفصیل اوریدلای شئ. په اسلام آباد کې د شنګهای همکاري سازمان سرمشریزي رسمي ناسته سبا پیلېږي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر پولیسو د وسلوالو حمله د څلور پولیسوالاو او 50 بریدګرو په وژلو پای ته رسیدلې ده، خو ځای خلک د امن غوښتنه کوي.
موجوده حکومت نه دا مطالبه کوي، بار بار به دا مطالبه کوي چې بانی خوري ته توسه امن ورکیه.
په خبر کې د پښتنو قومي عدالت یا لوی جرګې ته د نورو خلکو ترڅنګ هنرمندان او سندرغاړ هم ورغلي ول. دا چې ولي شوکت سواته یې پاړه وای
یو شاعر ادیب د پاره او د سندرغاړي د پاره د ټولو ضروري سیس چې د امن دی کوشش هم دا دی چې دغه امن راشي، نو موږ به دغه سندرې په خلاص پټو سره وایو.
اخوا د جنوبي وزیرستان د بدر سیمې خلک له پوځي عملیاتو په تکلیف دي او نیوکې لري.
عملیات صرف او صرف د عام عوام خلاف دي، لکه جیمو اسلحه والے ترهګر ډارې دي. دغه خلاف د وسفورې داسې عملیات نه دي شوي چې هغه خلک وویي چې دغه یو خلاف شي.
په روان خبرونه کې پر دې سربېره یو شمېر نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره وستي. زموږ غل مشال رادیو څخوري لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، په اسلام آباد کې د شنګهای همکاري سازمان د دورزنی سرمشریزي لپاره د بیلابیلو هیوادونو مشران رسیدلی دي. په دې اړه دا زموږ سره په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار طاهر خان د ټلیفون پر لیکلی. طاهر خان صاحب، ورځم په خیر. لمړی کداره ته وایست چې تر اوسه پورې د شنګهای همکاري سازمان په غونډه کې د دوه غړو هیوادونو کوم مشران رسیدلی دي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته چې کوم تفصیلات د حکومت پاکستان لخوا جاری شوی دي او د بهرنیو چارو وزارت لخوا ځنې پکې د وزیر اعظم دفتر لخوا نو پغې کې یو د هندستان د بهرنیو چارو وزیر هغه اسلام آباد ته رسیدلی دي. هغه په خپل ایکس پاڼه باندې هم په ټولنیزو رسنیو چې کوم دغه پاڼه پغې هم لیکلي دي، او دې سره سره د تاجکستان وزیر اعظم، د کیرغیزستان وزیر اعظم، د ترکمنستان د ولسمشر مرستیال او د بیلاروس وزیر اعظم، د کازاکستان وزیر اعظم دوی رسیدلی دي. او دلته پاکستانی چارواکي وایي چې د ایران چې کوم مرستیال ولسمشر دی هغه به هم د شپې را رسی، او د غرنګ د روس وزیر اعظم هم دی وایي چې هغه هم نن د شپې را رسی. نو بهرحال ځینې مشران را رسیدلی دي، او دلته په چې کوم یو پروګرام خپور شوی دی د دغه شنګهای همکاري د سازمان یا تنظیم ایس ای او د غونډې په اړه باندې، نو نن د شپې به د وزیر اعظم پاکستان لخوا دا چې کوم مشران اوسه پور راغلي دي دوی په اعزاز کې د ډوډۍ ده، او په دغه کې به ته هرکلی هم ویل کیږي، او بیا اصل کانفرنس او غونډه هغه سبا سهار شروع کیږي او تر د ماسپخین پورې به دغه جاری وي.
مننه طاهر خان صاحب. داسې رپورټونه دي چې په اسلام آباد کې د دغه شنګهای همکاري سازمان د سرمشریز لپاره یو شمېر لارې تړل سوي دي، او اسلام آباد ته تګ راتګ ډېر محدود کړل سوي دي، او بلخوا رخصتي هم اعلان کړل سوي. په دې اړه که معلومات را سره شریک کړي.
دا خبره بالکل تاسو درسته چې اسلام آباد کې اکثر لارې چې کوم ځای کې دا کانفرنس دی هغه تړلې شوې دي او بندې دي، او د تیرې ورځې نه دغه بندې دي لارې، بلکې نن خو لکه ډېرې لرې لارې چې کوم دغه ځای سره بالکل نږدې هم نه دي هغه هم تړلې شوې دي. لکه دلته F10 یو سیمه ده، هغه د دغه چې کوم د کانفرنس د هغې نه ډېره زیاته لرې ده، او لیکن هغه هم سهار چې زه خپل هم راتلم دفتر ته نو هغه لاره دي تړلې وه، بنده شوې وه. بیا چې کوم ځای کې دا کانفرنس دی جنا کنوینشن سنټر، او هغه ته د لارې بندې دي، بلکې د پینډې چې کوم ایکسپریس هایوې ورته وي، چې کوم د زوړ هوایی میدان د ایئرپورټ نه کومه لار ده، هغه ټوله بند ده، ځکه چې د دې اکثرو مشرانو چې کوم خصوصي الوتکې دي هغه هلته به کینی. اسې خو د اسلام آباد نوی ایئرپورټ دی، لیکن د امنیت هلته چونکې فوجي ایئرپورټ هم سره فاقې دی، ایئربیس دی، نو ټولې الوتکې هم هلته کینی د امنیت له امله، چې او دغه ځایونه پیدا مشران د خوا راځي او ځینې چې راغلي دي، نو امنیت ډېر زیات ټینګ شوی دی. او په دې اسلام آباد کې خو پخوا هم غونډې شوي دي، نورې مسلې هم شوي دي، خو چې زه خپله ګورم، ما خپله تېره ورځ هم چکر وهلی و، نن هم ځینې ځایونو ته، نو د ماضي په نسبت دا وارې امنیت هم ټینګ دی او زیات لارې د دغه کانفرنس لپاره تړل شوي دي. او دا خبره ستاسو درسته چې حکومت، مرکزي حکومت په اسلام آباد کې درې ورځې رخصتي اعلان کړې وه، پرون هم رخصتي وه، نن هم ده او سبا به هم وي.
مننه طاهر خان صاحب. بله پوښتنه مې دا ده چې د دې سرمشریزي په څارونکو هیوادونو کې افغانستان، منګولیا او بیلاروس شامل ول، خو افغانستان نه دی وربلل سوی دغه غونډې ته، دغه سرمشریزي ته. په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار هم خبرې کړې وې، په هغه اړه که څه معلومات راسره شریک کړي چې آیا هغه خبرې د څه کړې وې، او آیا د طالبانو د حکومت له خوا تر اوسه پورې په دې اړه یو دریځ راغلی دی که نه؟
اسحاقدار یو څو خبرې کړې وې. اولنې خود تایید کړه، تصدیق یې وکړ چې افغانستان اوسنی حکومت تر طالبان حکومت ته بلنه نه ده ورکړې شوې. دوی هغه دا خبره وکړه چې د 2021 کال راهیسې د طالبان حکومت ته په دې شنګهای سازمان چې څومره غونډې شوې دي، په هغه کې د شرکت دوی ته بلنه نه وه ورکړې شوې. اسحاقدار دا هم ویلو چې د افغانستان د اوسنی حکومت له امله د دغه د مبصر چې کوم حیثیت هغه یو ځنډولی شوی حیثیت دی، چې دغه کوم حیثیت دی، او بل دا چې هغه د ده په ټکو هغه غیر فعال دی. بلې دا خبره وکړه چې په دې موضوع باندې دا پاکستان یوازې فیصله نه ده، بلکې هغه چې دغه رنګې فورمونه وي، نړیوال یا سیمه ییز فورمونه وي، نو په هغه کې اجتماعي فیصله کیږي. نو معنا دا هغه دا و چې لکه دې کې د پاکستان دومره رول نشته چې دوی ته دعوت نه ورکړي. دا خبره ستاسو درسته چې نور کوم مبصرین دي، بلکې د یو هیواد خو د منګولیا مبصر دی، هغه خو وزیر اعظم راځي، ځکه چې کوم فهرست د خارجه وزارت لخوا خپور شوی دی د میلمنو، نو پای کې د منګولیا د وزیر اعظم خبره شوې ده. او بیلاروس خو د تاسو یاد خو هغه اوس دغه غړي شوی دی، چې کله جولای کې غونډه شوې وه په استانا کې قزاقستان کې، هغه دغه غړي دي. نو لس هیوادونه دي، افغانستان ته پکې شرکت نه دی ورکړی شوی.
مننه طاهر خان صاحب. ورستی پوښتنه مې ستاسو ده چې پاکستان تحریک انصاف ګوند د اکتوبر پر 11 باندې اعلان کړی و چې دوی به د اکتوبر پر 15 یعنی نن په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره کوي، او دا احتجاجي مظاهره به دوی تر هغه وروسته ځنډوي کچیری عمران خان سره د دوی د وکیلانو یا د ډاکټرانو یا د کورنیو د غړو ملاقات وکړل سي. نو په هغه اړه که څه معلومات راسره شریک کړئ.
تحریک انصاف دغه بالکل اعلان کړو نن په 15 اکتوبر باندې، خو بیا تحریک انصاف اوسنی چیرمین چې دی بیرستر گوهر تیره شپه به اعلان وکړل د یو ویډیو پیغام د لارې چې دوی دغه احتجاج ملتوي کړی دی، او دوه سره دا خبره هم وکړه چې دته د کورونو چارو وزیر دوی ته ډاډ ورکړی وو چې ډاکټران به عمران خان سره نن سهار باغی زندان ته جیل ته ډیاله ته ورځي، ځکه چې پی ټی آی دا تشویش وو چې د عمران خان صحت خنه دی او ډاکټرانو ته اجازه نه ورکړي، داغه ملاقاتونه په هغه باندې بند دي، بلکې داغه کیسونه چې څومره په دې روزو کې وو هغه هم نه دي شوی. نو تشویش وو، او خوس پی ټی آی وو چې دې خبره منلې شوې ده، نو ځکه دوی دا احتجاج ملتوي کړی. خو دلته چې کله دا اعلان شوی وو اوس ورځې وړاندې چې دوی به احتجاج کوي، نو بیا خپل منظم ځینې مشرانو دا ویلي وو چې دا یو مناسب وخت نه دی، او ځینې سیاسي ډلو هم ورته اپیل کړو چې د خپل د احتجاج ملتوي دي. احتجاج اوس ملتوي شوی دی او نن سي احتجاج په اسلام آباد کې نه و.
سمه ده. ډېر مننه طاهر خان صاحب زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ ولری.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور. خیبر پښتونخوا اسمبلی د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په کوربتوب سوی د پښتنو قومي عدالت یا لوی جرګې پر پریکړه لیک بحث کړی دی. وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د پریکړه لیک د عمل کولو غوښتنه کړې ده. په پریکړه لیک کې له 28 مادو څخه یوه دا ده چې د پاکستان پوځ او وسلوالې ډلې دي له پښتني سیمې ووزي. د حکومت مخالفه ګوندونو غړو هم ویلي چې د جرګې پر تجویزونو به غور کیږي. یادې د خیبر پښتونخوا پولیس د اکتوبر پر 10 د خیبر جرګې د رول لپاره د پی ټی ایم پر غړو ډزې کړې وې او څلور کسان وشلی ول. خو وروسته د سپای حکومت او پی ټی ایم ترمنځ مذاکرات وسول او د جرګې اجازه ورکړل شوه. په دې اړه نور حال غلام غوث را کوي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور وایي پکار ده ریاست اوس د قبایلي اولس د جرګې سپارښتنو ته پاملرنه وکړي. د پښتونخوا اعلی وزیر دا خبره د اکتوبر په 14 نیټه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غونډې ته د پښتون عدالت په نوم د قومي جرګې وروسته د اسمبلی غونډې ته په وینا کې کړی ده. زګنم چې نن دا کوم کار شوی او د ټولو قانونو خلک کیناستري دي. جرګې کړی ده او صد امن سپارښتنې راوړې دي. نو زګنم چې د ریاست او زمونږ د فرض دي چې د پوځي عملیاتو د هغه تجرباتو په ځای چې امن پرې قائم نشو هغه تجربې پرې بیا عملي نکړو او د هغوی د وړاندیزونو پر وړاندې کې روانه تګلارې جوړ کړو. وزیر اعلی زیاته کړه چې د پښتنو په جرګه کې چې تر مشاورت وروسته په 28 نکاتو مشتمله کومه اعلامیه خپره شوې و نو په هغه سپارښتنو کې چې کومې سپارښتنې د صوبایي حکومت په وس کې وي نو صوبایي حکومت به د عملي کولو هڅه کوي. د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنداپور دا خبرې تر هغه وروسته وکړې چې د صوبایي اسمبلی سپیکر د اسمبلی د معمول د کاروایي په ځای په خیبر کې په ترسره شوې جرګه باندې د بحث کولو لپاره یو تحریک د اسمبلی نه په متفقه توګه منظور کړو. په دغه مهال د عوامي نېشنل ګوند د حزبي اختلاف غړي نثار باز د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د خیبر د جرګې وروسته اوس ټول سیاسي مشرانو ته د احساس شوی دی چې د پښتنو ځوانانو مسلې حل کول او په سیمه کې د امن قائمولو مسله څومره مهمه ده.
پتري پیو په سولې پیو کې د نیم سور زیات پښتانه ځلمي سیاسي کارکنان د پی ټی ایم سره تړاو لري، د نور ګوندونو سره تړاو لري، هغه گرفتار دي. پکار دا نه چې ځوانان هم په وری تور باندې کوم دي رها کړل شي او تاسو به تاسو چیف ایگزیکټیو اورډر جاری کړئ او دغه تور قانون مخنیوي وکړي.
په اسمبلی کې د حزبي اختلاف او د حکومت غړي په شریکه په دې خبره متفق شو چې د وزیر اعلی په مشرۍ د اسمبلی په پارلماني غړو مشتمله کومه کمیټه چې د جرګې په غنونوالو د ډزو د پیخي رستو جوړه شوې و نو هم هغه کمیټه دی د جرګې د ټولو سپارښتنو په اړه په هر نقطه خبري وکړي او په دغه نقطو د عمل کولو لارې چارې دی ولټوي. په دغه اړه د حزبي اختلاف مشر عباد الله خان مشال ریډیو ته وایي
ګوره چې دا کوم چې هغه کوم ډیمانډز ورکړي دي دا ون بای ون موږ ډیسکس کوو په خپل ریکمنډیشن ورکو. کوم چې ډویبل کارونه دي که پروینشل ګورنمنټ سره دي فدرل ګورنمنټ سره دي نو هغه به زه تر سو انشان.
د اسمبلی ځین غړو بیا له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې په پښتون تحفظ مومنټ لګول شوی بندیز دی واپس لری کړي او د بندیز وروسته د یاد غورځنګ نیولې شوی غړي دی خوشی کړي شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږه مشال رادیو خاوري اوس زو بنو ته د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر پولیسو د وسلوالو حمله د څلورو پولیسوالو او 15 بریدګرو په وژلو پای ته رسیدلې ده. وسلوالو پرون لمړی د پولیسو د مرکز په دروازه کې له بارودو ډک گاډي وچو او بیا دننه ورغل. د بنو پولیسو تیر میاشت د نامنی پر ضد احتجاج کړی او پر پوځي تور پورې کړی چې د پولیسو په کار کې د مداخله ترڅنګ د امنیت په خرابوالي کې لاس لري نو ځکه باید له غسمې ووزي. پوځ بیا همیش ویل دي چې د امنیت لپاره د زرګ سرتیرو قربانی ورکړی ده او اوس هم هدفي عملیات روان دي. په دې اړه نور حال د عمر وزیر پراپور کې واوري.
د شپېنا وخت په برید کې وژل شو سرتیرو جنازې وشوې چې پکې د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری ندیم اسلم چودري، د صوبې د پولیسو مشر اختر آیات خان، د بنو کمیشنر، پولیسو مشر، صوبایي وزیرانو او د فوځي مشرانو ګډون وکړ. د بنو پولیسو مشر عمران شاهد رسنیو ته استول بیان کې وویل چې برید کوونکي ټول 15 وسلوال وژل شوي. د بنو پولیسو ترهګرې ضد جګړه کې تل قرباني ورکړې او د امن امان ټینګ ساتلو هڅې به روانې وي. د برید ذمواري لا هم په رسمي ډول کمې وسلوالې ډلې نه دی منلې. د بنو چیمبر آف کامرس جنرل سیکرتر غلام کی باز مشال ریډیو ته وویل چې په وار وار یې د امن ټینګښت غوښتنې کړې. دغه ډول پیښو د سیمې د خلکو ژوند او کاروبار اغېزمن کړی.
پرون چې کومه واقعیا وشوله په بنو پولیس لاین باندې، دغه مې ډېر زیاته غندنه کوي. ویلې چې بنی ډېره پر امن خوره وه، ډېر لوی تکلیف سره مخامخ شوی د بنی خوره. موږ د موجوده حکومت نه دا مطالبه کوي، بار بار به دا مطالبه کړې دو چې بنی خوره ته تاسو امن ورکړي. ګوري یک بنی خوره په امن باندې تجارت به پشي کې جی، کاروبار به پشي کې جی. او کدا حالات وی نو تا خود برداشت ندی، نو میز دی حکومت نه دا بار بار مطالبه کوي چې تاسو بنی خوره ته امن ورکړي.
په بنو کې د امنیت ټینګښت په غوښتنه تاجرانو د سیوري لاندې ځایي ولس د جولای په 19مه امن پاسون په نوم لاریون کړی و چې لسګونه زره خلک جمع شوي ول. وروسته د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنډاپور بنو کې د لاریون ګډونوالو ته ډاډ ورکړی و چې د دوی ټولې غوښتنې ومنل شوې او حکومت د امنیت ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي. په پولیسو د بریدونو ضد بنو پولیس مرکز مخې ته د ستمبر په میاشت کې د بنو پولیسو هم لاریون کړی و چې تر څو ورځې روان و. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال رادیو خاوري اوس زو جنوبي وزیرستان ته. د جنوبي وزیرستان خلک وايي د پاکستان پوز لتیرو درو ورځې راهیسي په بدر سیمه کې عملیات پیل کړي چې خلک ورسخه په تکلیف دي. دوی له مشال رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې پوز بمباریان کړي، سړکونه تړلي او موبایل شبکې بند کړي دي. د دوی په وینا دا ټول سیمه د پوز په کنټرول کې د نوبیا وسلوال څنګه راپیدا شول. په دې اړه د پاکستان پوز او ځایي انتظامیه له تازه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې یې ویلي و چې هغوی د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات کوي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي ویایي چې په ضلع کښې یې د پوځ عملیات په وجه د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د بدر سیمې اوسیدونکی ملک عصمت الله په دغه برخه کښې ویایي
مسلسل په دا بند ګلاباری آشری و جزینا وی توته وی دا ټول بد علاقہ دا غون په کنټرول شو خاصه و آرمی ولا او دا گشتینا شری وی پالیف کټر انګر زده له لکه دغه نو بمبار کوه سر بزلا کابینه وشتلا او بد ته تو پار وشتلا په روټینا پنټی وی نت ورک مو تل کړای وو دا خطر دا سس خبره د ټو خپل عوام سره دمر ظلم جتای کیږي او خرو دا ډاکټر نقصان وراسته دا ډاکټر مړ کړل ډاکټر دا سوف خبره د میز انتظامیا ته دا تیل کوي صبحیا کو ما ته تیل کوي چې میز دا پرشنی نه دې باندې شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ سره روغه سیمې مشر شیرزاده مسید ویایي چې د وسلوالو په خلاف د پوځ عملیات کښې زوی خلکې ته نقصان رسېږي.
خو عملیات صرف او صرف د عام عوامو خلاف دي، لکه کیمو اسلوالې ترهاګرې ډارې دي. د دغه خلاف د وسه پورې داسې عملیات نه دي شوي چې هغه خلک وویایي چې دغه خلاف شي. او د تېرې شلې کولې نه دا حالات روان دي. نو میږو دغه عوام د دغه حالات نه سخت تنگ دی، سخت په مشکلات سره مخامخ دی. او بار بار میږو د پاکستان حکومت نه او د ریاستي ادارې نه بلخصوص د فوز نه دغه مطالبه کوي چې تاسو که د چا خلاف عملیات کوئ یا د چا خلاف داسې کاروایی کوئ نو په کور دو چې دغه په مانځ چې عام عوام ته زیان ونه رسېږي، عام عوام ته نقصان ونه رسېږي.
د پوځ له طرفه په سویلي وزیرستان بدر سیمه کښې د وسلوالو په خلاف شوي عملیات په باره کښې لیا تر دا وخت پورې څه هم ویلي شوي نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
زموږ غل مشال رادیو څخوري او زو کورمته په کورمه کې پر مسافرو تر بری درسته د توري د اتو قبيلو د ګډي تګلارې جوړولو بهیر پیل شوی دی. پرون په پاړچنار کې قومي مشران او علماو یو ځل بیا ناستې وکړې. په هغه غونډه کې پر دغه وړاندیز اتفاق وسو چې پر مسافرو د سوي بری د عاملینو ته به د پښتنو د روایت مطابق سزا ورکوي. د اکتوبر پر 12مه په باره کورمه کې د کونج الیزو پل سره نږدې لسدې د غزګړی پر لور روان د مسافرو پر قافله بریت شوی وو چې پکې د ضلع انتظامی او ځای مشرانو تر مخې اولس کسان مړه او تر لسو زیات ژوبل سی وو. تر دې وروسته د سیمې حالات خراب شول. په سیمه کې د تګ راتګ ټولې لارې تړل شوي او حکومت موبایل انټرنیټ بند کړی دی. په دې نور حال طارق اورګ زیرا کوي.
د کورمې په پاړه چنار کې د شیاګانو قومي مشرانو او علماو پر مسافرو د شوي برید عاملینو ته پر قومي کچه د پښتو روایت مطابق سزا ورکولو لپاره یو ځل بیا غونډه شوې. د ګلپورس په شوي غونډه کې د ټولو پر یاد تجویز اتفاق راغلی، خو چونکې د نستی کوټ او کونجلیزو مشران له گرفتاری څخه د بچو په خاطر یاد غونډې ته نو ورغلي، معلوماتو تر مخه د هغو جواب تر اخستلو پس پر دغه اړه به د توری قوم مخکې لایعمل وضع کیږي. دینی عالم مولانا سید احمد حسین الحسینی یاد غونډې ته د خپل تقریر پر مهال ویلي غواړي چې نه یوازې د سیمې له امنیتي مشرانو د مسافرو په حفاظت کې خپله ذمواري پر سم ډول نه پوره کولو پوښتنه وکړي، بلکې په خپلو کې موجود هغه تنانو ته هم سزاګانې ورکړي چې د ظلم پر یاد عمل کې ملوث ول. د اکتوبر پر 12مه په برکورمه کې د کونج الیزو پل سره نږدې لسدې د غزګړی پلو روان د مسافرو پر کنوایی برید شوی چې پکې د ضلع انتظامی او مقامی مشرانو تر مخه ولس تنان مړه او ترلسو زیات زخمیان شوي. دا برید تر هغې وشولو چې د خالی په سهار د کونج الیزو غره ته تلي موباینه د شنګک درې تانان د مقبلو لخوا تر برید لاندې د راتلو اوازه ګډه شوله. په دغه اړه د غزګړی یو ځایي مشر عمران مقبل په صدق کې د مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي، کله چې په ستمبر میاشت کې تر جنګونو پس پر ډزبندي اتفاق راغلو او دواړو یو بل ته د امنیت ضمانت ورکړو، نو بیا ولې د حکومت په سرپرستۍ کې روانه کنوایی وډزوله؟ عمران مقبل الزام لګوي په کونج الیزو کې غرته په ورغلي کسانو د برید په پلمه د دوی پر کنوایی د حمله جواز پیدا کولو منصوبه ورته تیره شوې وه.
څکلې وه داسې واقعیا وي بیا خو چا دماغ نه وي خراب چې هغه روډ استعمالوي یا بیا په روډ رسي. مو تقریبا څلور ویلیج کونسل دي محصور یو، د ژوند تیرولو ته مونه پرېږدي. یو شو طرف ته موسی جول دی افغانستان دی، بل طرف ته دوی کې تقریبا 35 کیلومیټر دی ملیاره دی. نو مو هغه ژوند ته نه پرېږدي. یو سړی بهر سکول ته نه شتلای، کیل ګراوند ته نه شتلای. نو دا د مو ژوند دی. ډیلی بیس نه مونږ جنازې اوچته وو، مونږ چیرته لاړ شو؟ چانه انصاف ته مو وکړو.
بل خوا په دغه اړه د ضلع انتظامی دریز راغلی او نه پولیسو سو ویلي. البته د سرکاري جرګې یو غړی حاجی زدګل مشال رډیو ته ویلي، په سیمه کې د دواړو فریقینو ترمنځ د ځمکو او داسې نور ذاتي شخړې دي، خو بڼې فرقایي ځخپله کړې ده. ګل دا هم وایي هر مسله د خبرو له لارې حل کیږي، خو دواړو فریقینو بیا هم ټوپک په لاس کې راخستې او د خپل ځان په بربادي اخته دي. حاجي عزت ګل زیاتوي دا د پښتو روایت نه دي چې د چا په منځ کې چرته جرګه ناسته وي او هغوی بیا هم په خپلو کې لګیا وي او یا خپل کار ته آزاد نه پرېږدي. د جرګې غړی وایي مخکې هم ورنه خفه لاړ ول، خو که دغه ځل بیا پر یو بل د ګزارونو سلسله هم هغه رنګ جاری پاتې شوه، نو د پښتو روایتو له مخې پر خپل ذاتي حیثیت له دواړو فریقینو به پوښتنه کولی شي.
اوس موږ ته خلک ګوته نسی، خو جرګه خو د حکومت جرګه ده. چې حکومت یوه خبره نه عملي کوي، نو جرګې څه خو تشه خبره ده. او یک یوشیشته انشاءالله موږ خپل مسلات کوو. دا کوم کورمې شیګان دي یا سنیان دي، کیدی شي چې دو ته مولیارې کې خپل د روایتي شکل سره انشاءالله دو خو جرګې ته چې کمزور نظیر کوي، خو موږ کیدی شي چې دو ته لاس واچوو.
په کورمه کې پر مسافرو تر برید پس خراب شوي حالات لا هم د معمول په لور نه دی راغلی. په سیمه کې د تګ راتګ ټولې لارې تړل شوي او هغلته پر موبایل انټرنیټ بندیز لګیدلی. سیمیتا د ګلپورز له نورو ضلعو د پولیسو ملیشی او پوځ مزید سرتیری وروستل شوي او هغلته حکومت د خپل عملداری قائمولو لپاره غیر معمولی هلې ځلې اوچت کړی دی. په براکورما کې د نستیکوټ او کوانجلیزو خلکو په عمومي کچه دوه ورځې وړاندې پیل شوی د گرفتاری سلسله لا هم روانه ده. تر اوسه هغلته تر سلو پورې کسان نیول شوي چې بګیزینې بیرته تر راخلاصېدلو پس پولیسو له هغو دیرش اهم تنان د ډی خان جیل ته منتقل کړي دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مهم خبرونو د لنډیز اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. نن په اسلام آباد کې د شنګهای همکاري سازمان دوه ورځنۍ غونډه په داسې حال کې پیلېږي چې په هغه ښار کې د دې غونډې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. ډېرې سړکونه تړل شوي او پوځ ګزمې کوي. پر دې سربېره د اکتوبر له 14مې بیا تر 16مې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې درې ورځنۍ رخصتي هم اعلان شوې ده. پاکستان او چین د اقتصاد، پانګونې او سیمهییزو اړیکو په شمول په مهمو برخو کې د ستراتیژیکو همکاریو د لا ژورو لپاره د خپلې ژمنې پخلی کړی دی. د پاکستان د ولسمشر له دفتره په خبره سوي خبر پاڼه کې زیاته شوی چې دواړو خواوو د چین پاکستان د اقتصادي پروژو د عملي کولو پر اړتیا هم ټینګار وکړ. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د پښتون ژغورنې غورځنګ په کوربتوب سوي جرګې پر پریکړه لیک بحث کړی دی. تیر ورځ د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي منګندپور اسمبلی ټول چې د پښتنو د قومي عدالت په نامه د سوي دغې جرګې فیصلې دي عملي سي. د بن پولیس وایي چې پرون د پولیسو پر مرکز تر وسوال برید وسته عملیات سرته رسیدلې او په دغه برید کې 15 بریدګر او 4 پولیس سرتیري وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. او اسرائیلي ځواکونو نن په ختیځ لبنان کې پر حزب الله تازه بریدونه کړي دي. د لبنان د رسمي ملي خبري اژانس په وینا د اسرائیلو څو بریدونو د لبنان د بقا دره په نقشه کړه چې یو رښتینی ویجاړ کړي دي. د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو وروسته تاسو پام د نړیوالو راپورونو پر لور راګرځوم. د امریکایي او اروپایي رسنیو د راپورونو له مخې افغان او سوریایي کډوال د ترکیې د کډوالو په مرکزونو او کیمپونو کې له تاوتریخوالي او ناوړه چلن سره مخ دي. امریکایي رسنیو پولیټیکو او د جرمني رسنیو شپیګل او یو شمېر نورو رسنیو تازه راپور ورکړی چې په دغو مرکزونو کې پر کډوالو په زوره د خپلې خوښې بیرته ستنېدو اسنادونه لاسلیک کیږي. که څه هم تر اوسه د ترکیې حکومت په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی، خو یو شمېر افغان کډوال چې څه موده په ترکیه کې په دغو کیمپونو کې تیر کړي وایي له تاوتریخوالي او ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د امریکا چاپ پلوتیکو او د جرمني شپیګال او د یو شمېر نورو رسنیو د موندنو له مخې افغان او سوریایي کډوال په ترکیه کې د استل کېدو په مرکزونو او کمپونو کې له تاوتریخوالي وهلو ډبولو او ناوړه چلند سره مخ دي. دغو رسنیو تازه خبر ورکړی چې دغه مرکزونه کډوال په زوره مجبوروي چې په خپله خوښه د ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دغه راز ویل شوی چې کډوال په ترکیه کې د شړل کېدو په مرکزونو کې له نامناسبو صحي شرایطو له حده زیاتې ګڼې ګوڼې او تاوتریخوالي سره مخ دي. د دغو رسنیو په راپور کې دا هم راغلي چې د ډېرو افغان او سوري کډوالو لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې وکیل ته لاسرسی ولري او یا د خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیسي. د ترکیه حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پروان اوسیدونکي محمد جاوید وایي چې نه دی توانېدلې د ترکیه په کمپ کې د خپل یو کلن پاتې کېدو پر مهال د سختو شرایطو له امله په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي او په دې وروستیو کې په زور افغانستان ته لیږل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کو یو ځای کې 300 کسان ویده وو. د ځان پټولو لپاره هیڅ هم نه وو. ځوانانو له هر ځای څخه له خاورو کمپلې راوړي. هر یوې بوی کاوه. په زرګونو ناروغۍ وي او د 300 کسانو په منځ کې یو هم نه وو چې جوړ پاتې وي.
همدارنګ په سویس کې یو له افغان کډوالو څخه محمد امان سرکش وایي چې د ترکیې په یو کمپ کې 4 میاشتې په سختو شرایطو کې تیرې کړې دي. نوموړی وایي
موږ د قاچاق له لارې ترکیې ته د کار لپاره لاړو څو خپلې کورنۍ سره مرسته وکولی شو، خو هغوی زه کم ته بوتلم. د ترکیې په کم کې حالات ډېر خراب و. په زور یې موږ مجبوره کړو چې لاسلیک وکړو څو افغانستان ته مو ولېږي.
زور آورد ته از ما امضا گرفت که ما را دیپورت کنه به افغانستان.
پا پلوتیکو او شپیګل رسنیو په خپل راپورونو کې ویلي چې دغه مرکزونه د 213 میلیونه یورو په ارزښت د اروپایي ټولنې په مرسته جوړ شوی، خو اروپایي چارواکو د دغو مرکزونو پر وضعیت سترګې پټې کړې دي. نیو لاینز مجلې هم ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ترکیې حکومت د پناه غوښتونکو د شمیرو د کمولو لپاره د اروپایي ټولنې لخوا چمتو شوې زیربناوې کارولي او د استقامت مرکزونه یې د سل کېدو په کمپونو بدل کړي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې په دغو مرکزونو کې د بشري حقونو د سرغړونو د پراخو شواهدو سره سره د اروپایي ټولنې لوړ پوړو چارواکو په ظلمونو دغه موضوع له پامه غورځولې ده. همدې حال کې ان آر سی ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ترکیې د اقتصاد له سقوط او د کډوالو ضد احساساتو له زیاتېدو سره ترکیې د کډوالو د شړلو هڅې زیاتې کړې او سلګونه زره سوریایي او افغانان یې له ترکیې څخه ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د بشري حقونو پر درناوي او د کډوالو لپاره د مناسبو شرایطو پر برابرولو ټینګار کړی او له حکومتونو یې غوښتي چې د کډوالو د ساتنې په برخه کې نړیوال مکلفیتونه مراعات کړي او د بشري حقونو د هر ډول سرغړونو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په تېر کال کې سلګونه زره افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته راستانه شوي دي.
مشال رادیو ته وغیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ته کوم او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسنیو محدودیتونه لا نور سخت کړی دي. دوی حکم کړی چې ټلویزیونونه به د ژوندیو موجوداتو انځورونه نه خپروي او خبريالان به عکسونه نه اخلي. خبريالان وایي دا غیر منطقي غوښتنه ده او په داسې حال کې کېږي چې وار د مخله د رسنیو ازادي ختمه شوې ده. خبريالان غوښتنه کوي چې طالبان د خپل دریز نرم کړي او د رسنیو زندۍ کول دي بس کړي. تر اوسه طالبان حکومت دې غوښتنې ته لا ځواب نه دی ویلي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
په کندهار او تخار ولایتونو کې پر اکاسي او فلمخستول بندیز وروسته اوس په میدان وردګو ولایت کې ځینې خبريالان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دغه ولایت سیمه ایزو رسنیو ته ویل شوی چې د ژوندیو موجوداتو له عکس او فلمخستول دی ډډه وکړي. د دې ولایت یو شمېر خبريالانو ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت تازه په دې ولایت کې پر رسنیو او خبريالانو د عکس او فلمخستول بندیز لګولای دی. یو خبريال چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي رادیو ته وویل چې د ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست څو ورځې وړاندې خبريالانو سره په یوه ناسته کې دې موضوع ته په کتو له دوی د امر بالمعروف قانون د تطبیق په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
شپږ ورځې وړاندې د میدان وردګو ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس د دې ولایت له خبريالانو سره ناسته کړې ده او له هغوی یې غوښتي چې د امر بالمعروف د نوي توشیشې قانون په تطبیق او خلقو ته د دې قانون پر سببو کې
سره دې چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په تخار ولایت کې ځینو خبريالانو ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي و چې د طالبانو حکومت ورته د خبري ناستو د عکسونو او فلمخستو اجازه نه ورکوي. خو دوی وایي چې اوس تازه د یک شنبه په ورځ په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د پلي کېدو کمیټې د خبريالانو سره د لیدو پر مهال په رسمي ډول دوی ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د عکس او ویډیو اخیستو اجازه نه لري. ویل کېږي چې په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت د استخبارات د ریاست استازي د اطلاعات او کلتور د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارتونو او په تخار کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ چارواکو ګډون کړای و. په تخار ولایت کې یو خبريال چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي رادیو ته وویل چې پر رسنیو د تیرو محدودیتونو سربیره اوس د طالبانو د حکومت لخوا د عکس او فلمخستو بندیز د دوی کار نور هم ستونزمن کړای دی.
همه چیز وابسته به تصویر و فلم برداری هست. بعضی مواقع
کولشم وایم چې ټول شیان تصویر او ویډیو پورې تړلی دي. ځینې وخت چې موږ عکسونه اخلو کولای شو د عکس له مخې ووایو چې دا پیښه شوې، سند هم د عکس او ویډیو له مخې اخیستل کیږي چې اوس پر دې بندیز لګېدلی. نور څه نه دي پاتې، یوازې یو غږ پاتې دی چې کېدای شي هغه هم محدود شي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو د حکومت لخوا پر رسنیو د محدودیتونو پر دوام د اندېښنې په څرګندولو په دغه ولایت کې د ژوندیو موجوداتو د عکس او فلم اخیستو بندیز د بیان د ازادۍ ځپل بولي او د دغه حکم د لغوه کولو غوښتنه کوي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشري سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
مرکز خبرنگاران افغانستان نگران وضعیت آزادی بیان و همچنان
د افغانستان د خبریالانو د مرکز د بیان ازادۍ او په افغانستان دننه د رسنیو د وضعیت له امله اندېښمن دی. دا د دې لامل شوی په افغانستان کې د بیان ازادۍ او اطلاع رسونې په برخه هیلي مړاوي او په ناهیلي بدلی شي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د بیان پر ازادۍ او رسنیو د دغو ډول محدودیتونو د لغو کولو غوښتونکي دی تر څو رسنۍ وکولی شي چې بیرته خپلې قانوني ازادۍ ترلاسه کړي.
په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان وحیدالله سربدی ازادي راډیو سره د ادا ویرات کړې او ویې ویل چې تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده سوې. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې په کندهار ولایت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د تطبیق کمیټې په نوم جوړولو سره د ورته اقدام اعلان کړی و. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په کندهار ولایت کې د ملي ټلویزیون فعالیت هم د ژوندي تصویرونو د خپرولو له امله درولی و چې وروسته یې د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه راوپارول.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمون رڼا ستاسو.
زموږ غلم مشال رادیو ښاوري د خیبر په ریګي لالمکی د پښتون ژغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې په سوي جرګه کې یو غوښتنه یا پریکړه ده هم چې په خیبر پښتونخوا کې د اکشن ان ایډ اف سیویل پاور آرډیننس په نوم قانون ختم کړل سي. دا قانون د ترګري پر ضد جنگ کې د امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو واک زیاتوي. د پوهان په وینا دغه قانون د بنیادی انساني او آئینی حقوقو پر ضد چې په عدالت کې هم نسی چیلنج کېدلای. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د هغه وخت قبایلي ضلعو کې د ترهګرۍ پر ضد عملیات او د وسلوالو او د دوی د مرستې کوونکو خلاف فوري کاروي لپاره کال 2011 کې اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن نومي قانون د هغه وخت حکومت عملي کړی و چې مدني او بشري حقوقو فعالانو، سیاستوالو او وکیلانو لخوا د دې مخالفت شو او عدالت کې د دې پر ضد درخواستونه هم کړي وو. یاد قانون کې پوستا واک اختیار دی چې یو تن د ترهګرۍ په شک کې بغیر سوارنټ یا ثبوت د پلټنو لپاره ونیسي او بندي کړي. پیښور های کورټ کې وکیل سجید پریدی وای د اف سی آر پشان دا هم تور قانون دی چې بیخی د بنیادی انساني حقوقو او د عین پاکستان پر ضد دی.
سیول نیډ او پاور ریګولیشن دا یو تور قانون دی. پدې کې چې سمرم فنډامنٹل رائټس دی دا سسپینډډ وی. پدې کې سمرم فنډامنٹل رائټس چې کوم دی دا وایلیټ کیږي او بل دا دی پدې کې ستا اریسټ کیږي. په دا اریسټ چې کوم دی ته په های کورټ کې نشي چیلنج کولای، په یو اداره کې نشي چیلنج کولای او پدې کې ایجنسیانو ته یو بلا لګام اختیار ورکړی شوی دی.
دا چې د دې قانون کم کم داسې دفی یا مادی دی د کم په بنیاد چې پیښور های کورټ وکیل شبیر حسین گیانی دا قانون چیلنج کړی وو. نو دوی وایي
بغیر تجربه، بغیر ورنټا، بغیر د عدالت آرډر، بغیر کمپلینټا، بغیر پیاره یو کس د ارز نه دی اوچولی شي. بیا چونکې زمونږ عین قانون دا و چې پچو کې یو کس ملزم شي په مجازات ته پیش کړي دی سره دا لا محدود اختیارات چې پاتو ته لس کس کړي خلک دې په انټرنل سنټرو کې ساتلي دي. دا یو غیر قانوني خبره وه.
خبریال رسول داوڑ وای چې خیبر کې د پښتنو قومي عدالت یا جرګه کې هم د دې مخالفت پدې وشو چې دا د عین پاکستان سره تصادم لري.
بالکل دی ولې سره زموږ چې سمرا علم دی د اکشن ان ایډ اینڈ سیول پاور ریګولیشن چې کوم دی دا یو داسې طاقت دی چې دا د سیول انتظامیانه یعنی د پولیس اختیارات لاړ شي آرمی ته او دغه شان چې سمرا سیویلین اختیارات دي هغه فور سیستم منتقل شي. وجه دا بیانوي چې په کومه علاقه کې امن نشي راتله، نوی راغله یا نشی راوستله، نو د اغه د پاره د خصوصي اختیارات ورکړي شي. د خلاف اعلامیه کې هم پرون ذکر و چې دا ختم کړی شي دا ظالمانه دي ځکه چې دا د آئین چې کوم دی 1973 آئین لاندې دا ملک چلیږي او دا د آئین سره تصادم خوري.
په کال 2013 کې دا 25 آئینی بدلون لاندې چې کله قبایلي ضلع خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې نو وکیل شبیر حسین ګیګیانی پېښور هایکورټ کې د دغه قانون خلاف درخواست کې وویل چې د دغه ضلعو قبایلي حیثیت ختم شو نو باید ایکشن اینڈ آف سول پاور ریگولیشن دې هم ختم کړی شي. پېښور هایکورټ د ده د درخواست په حق کې پریکړه وکړه. خو ولې دا وخت پاکستان تحریک انصاف صوبائی او مرکزی حکومت سپریم کورٹ کے دا ہائی کورٹ دا فیصلہ چیلنج کھڑا. پا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے دغه مقدموں کے حکومتی نمائندگی کون کے سرکاری وکیلانو وار پوار عدالت تا دا دریض بلند کڑے چې دا قانون ہز دا آئین پرزد نہ دے اور دا طرح کرے مخنیوی لپارا اور دہا وسلہ والو پرزد کاروان لپارا دا قانون اعلان شوی چې کم تنان دا ہوا دا سلامت پرزد عملیات کوي یا دہا کسانو مرستے کوي. شبیر احمد جان, مشال ریڈیو, پیخور.
مشال رادیو د خبرونو, رپورټونو, مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر, لیپټاپ, آی پیډ, ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال ریڈیو سره اوسه.
زموږ غل مشال ریڈیو خاوري په خبر کې د پښتون قومي عدالت په نوم د جرګې ګډونوالو په خپل اعلامیه کې د نورو غښتنو ترڅنګ د کډوالو خپل سیمو ته د سندو غښتنم کړي و. له دې غښتنې وروسته د شمالي وزیرستان کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدو هیلې راټوکېدلې دي. ځینو کډوالو مشال رډیو ته ویلي چې د کډوالۍ ژوند تنګ کړی دی او باید حکومت په دې لړ کې د دوی غښتنې ومني. بلخو د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ادارې چارواکو مشال رادیو ته ویلي چې د شمالي وزیرستان د کډوالو ستنېدو په اړه لا پریکړه نه ده سوې ځکه چې د شمالي وزیرستان ډېرې سیمې اوس هم د وسلوالو څخه نه دي پاکې سوې. په دې اړه نور حال عمر وزیر کوي.
د شمالی وزیرستان شاوال نه بې کوره شوی ملک ولی الله مشال ریډیو ته وویل چې جرګې چې کومه پریکړه کړې چې ټول کډوال دې نورستان کړل شي, تما کړي چې جرګه به دغه پریکړه په حکومت عملي کړي. نور د کالونو کډوالۍ نه ستړي شوي دي.
پښتون قومي جرګه وا پاک شه ډېرې پریکړې وشوې, کډوالې وا پریکړه وشوه, اتیا کسان وفد دغه دا فیصله وکړه چې چیرې کډوال دي دا به مې خپلې سیمې ته لیږي. مې ډېر وکړې دي, ډېر ستړي شوي. وخت په وخت مو د حکومت سره مذاکرات کړي دي, د واپسې نیټه یې راته راکړې ده, خو تر اوسه پورې هغه عملي نشوه. زموږ هیله پیدا شوې دي چې انشاءالله دا قومي جرګه چې کوم وفد یې دی دا به پر امن طریقه سره خپلې سیمې ته لیږي. امید پیدو شوی دی او خدای دا داس نه وکړو چې دا اسې یوه تشه خبره وي او په دا باندې عمل نه وشي.
2014 کال ضرب اعظم عملیاتو څخه لکونو خلک بے کوره ول چې د حکومت په وینا وستانه شوی, خو د تاخیلو او شاول تحصیلونو خلک لا هم بے کوره دي. د تاخیلو نه بے کوره شوی ملک فتح الله مشال ریډیو ته وویل چې یو لس کالونو نه د خیمو ژوند په برخه دی, نور نشي زغملی. تما کړي چې پښتون جرګې د کډوالو په اړه پریکړه عملي شي او نور دوی د خپلو کورونو او سیمو سختن شي.
په خیبر کې هغه جرګې دا پریکړه وکړه چې نره د سیمو تاثیرین وخت په خپل کلي وطن ته په دې طریقه سره ولاړل شي. وایي حکومت هم بیا دا وایي چې د کیمه جرګې پریکړه کړې دو په دغه حکومت بالکل عمل مکو. تقریبا د میږو یو لس کلو وتل چې خپل وطن ته د میږو واپس نه کیږي. و جلګا ته بیا د اصول کو چې بدل د عمل هو وکو چې میږ مزید نه راتانګي خپل وطن ته د میږ په دې طریقه سره ولاږي ځکه چې یو لس کلو د میږ د کډوالۍ وتل.
د خیبر پښتونخوا قدرتي آفتونو د تنظیم ادارې پی ډی ایم ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لاړه په دې اړه څه پریکړه خو نه ده شوې, خو دوی هر ډول د کډوالو واپسی تیاری نیولې څنګه هم چې فوز د دوی د سیمو د کلیر کولو اعلان کړي. حکومت چې کله هم پریکړه کړي پی ډی ایم به عملی ګام اخلي. تر دې دمه د دوی سیمې لږ صفا نه دي, نو ځکه د واپسۍ بهیر نشي پیلولی. د انتظامیه د ریپورټ تر مخه د شمالي وزیرستان د تاخیل تحصیل صد پاسا اول زره کورنۍ لا هم ستانه شوې نه دي. دغه شان د کډوالو وینا ده چې زرګونه کورنۍ لا افغانستان کې هم میشتې دي چې پاکستان ته هم نه دی رسانه شوی. دوی وایي چې هیله مندي چې که د جرګې د پریکړې سره د ستنېدو ارمان یې پوره شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې اونیزې خپرونې
سروي
په لس نیمو بجو،
د کرښې په غاړه
په یوه بجا،
سندرې جادوګرې
په دوه نیمو بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په څلور نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
زموږ غل مشال رادیو څخوري پښتون ژغورنې غورځنګ د اکتوبر پر 12مه او 13مه په خپل کړي جرګه کې د پریکړو په ترڅ کې پر حکومت ژغ کړی وو چې په قبالي سیمو کې دی بجلی وړیا او په نور خیبر پښتونخوا کې دی د بجلی یا برېښنا یو یونټ په 15 روپۍ ورکړي. د دې غوښتنې دلیل په خیبر پښتونخوا کې د بجلی پیداوار دی. حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پېښور خلک د پی ټی ایم د دې غوښتنې سره متفق دي او وایي چې د بجلی د اوږده لوډ شیډنګ یا پارچاو باوجود هم درانه بلونه ورکوي چې د دوی په وینا زیاتوب دی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریاله خالده نیاز راکوي.
د پېښور کوهاټ روډ اوسیدونکي سید محمد وایي د دوی په علاقه کې شپاړس ګنټو پورې لوډ شیډنګ کولی شي چې له وجې د ستونزو سره مخ دي. سید محمد زیاته کړې ده د لوډ شیډنګ له امله کور کې خود ته هم ګڼ شمیر مسلې رامخته کیږي.
هم روټین کې لوډ شیډنګ ډیوریشن اته ګنټې یا لس ګنټې یا ډیر زیات نه زیات دولس ګنټې او زموږ طرف ته پنځه لس نه شپاړس ګنټې پورې لوډ شیډنګ دی. د لوډ شیډنګ د وجه مختلف مشکلات دي. په کورونو کې زنانو ته ډېر مشکلات دي. کورونو صفائی شو، کپڑې استری کول شو، کپڑے وینځل شو، اخلی پخلی شو، دې ټولو سره مطلب زنانا ډېر په تکلیف کې دي. بلونه هو بس په توکل بلونه دي، دا هغه خو پته نه لګي چې چا پسې څومره بل واچولو او د مزدور کار سړي حالات دغه بلونه د وجه خراب دی. خپل کور کې پکري اوسېدل دي. میټر ریډران راځي نه، بېخي ریډنګ نه ګوري، بس په توک باندې بلونه چې چا پسې څومره واچولو پته نه لګي.
د یکتوت امنا د سید محمد د خبرو پخلی کوي او وای د بجلی لوډ شیډنګ لوجی نشي کولی چې د کور کارونه په صحیح ډول وکړي. دا وای نه خو اوبوي او نه ګیس. مشال ریډیو سره خبرو کې دی اوه خارجو سیمو کې هم یو ګنټه بجلی وی او یو ګنټه نوی، ولې چې کله بجلی راهم شي نو وولټیج یې ډیر کم وی چې کار پرې نه کیږي.
چې بجلی وی نو ګیس بم پې راکاږي اور اوبو بم پې موټر به لګي نو کار به چلے. نہ چھ دے کپڑے سے استری کو لے شی زکا چھ سنگ چھ استری لگے بجلی ڈیم شی بار بار منگا حکومت نہ دا درخواست چھ اگوئی زمون دی تزائر تدا بجلی نے لگی ٹک شی ندی نمک کے کلا با ٹک شو کلا با خراب شو. خو چونکہ دمر خراب نو لگا دا اس چھ سنگ حال راغستے دے دیر زیاد بد حال راغستے دے.
دا په داسې حال کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اکتوبر په 13مه خیبر کې د قومي عدالت په نوم جرګه کې هم دا غوښتنه کړې ده چې قبایلي ضلعو ته د ویړیا بجلی ورکړل شي او نورو سیمو کې د بجلی یو یونټ قیمت 500 روپو ته راکوز کړل شي. د اخون محمد لنډۍ قسمت خان ویلی لوډ شیډنګ باوجود د بجلی بلونه پی زیات راځي.
شپې ماشي وی نو ماشومان هم جاړي د ګرمۍ د لاسه خوب نشي کول او بل خمه زیدار راځي. ما خپل میټر لګولې دي.
د وزیر باغ محمد عمر وای پی خبر کی خلک د بجلی اقلا هم نه کوي. اوس د ګرمۍ زور مات شوی ولی بیا هم لوډ شیډنګ جاری دی.
پېښور کې اغې چې کوم دي خپل بلونه ښه په هغه جمع کوي، ښه درانه بلونه هم جمع کوي، ګرانه بجلی هم استعمالوي، لیکن د هغې نه باوجود هم بیا هم هغوی ته بجلی نه ملاویږي.
بلخوا د توانایي وفاقي وزیر سردار اویس احمد خان لغاري د اکتوبر په 12مه رسنو ته ویلي حکومت هڅه کوي اولس ته د بجلی بلونو په مت کې اسانتیاګانې ورکړي. د زیاته کړې ده حکومت د بجلی قیمتونو کې کمی دپاره اقدامات پیل کړی دي. خالدہ نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 601 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550،
12,113 او 15,315 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار لسالورو تر شپږو بجو، د مازیګر لشپګونه تر وو بجو، د شپې لنهونه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسونه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش په 121 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
زموږ غلم مشال رادیو څخوري د پښتون قومي عدالت په نوم د پښتون ژغورنې غورځنګ د خیبر جرګې ته د سیمې ګڼ هنرمندان او فرهنګیان هم ورغلي ول. دوی په جرګه کې د ګډون هدف د امن ژغ بدرګه کول وو. د دوی په خبره د هنر د ساتنې او پالنې لپاره امن ضروری دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ ځین مخکښان وایي د پښتنو هنرمندان کار او زیارت په درانه نظر ګوري او د هغه وخت په ارمان دي او د هغه وخت په ارمان دی او مبارزه ورته کوي چې د سیمې ولسونه په امن کې ژوند وکړي او هنر یې وځلیږي. په دې اړه نور تفصیل د هارون بچا په راپور کې واوري.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د خیبر په ریګیدل مکې د پښتون قومي عدالت په نوم د درې ورځنۍ جرګې ګډونوالو پښتنو ته پر ورپېښو مهمو ستونزو خبرې او صلاح مشورې وکړې. په هغه جرګه کې زرګونه پښتنو ګډون وکړل چې د سیمې شاعران، لیکوالان، فرهنګیان او هنرمندان هم پکې ول. له هغو څخه یو پیژندل سندرغاړی شوکت سواتی هم وو. نوموړي د اکتوبر پر 15 مشال لډو ته وویل د ده په شمول ګڼ نور پښتانه هنرمندان هم جرګې ته ځکه ورغلي ول چې د پښتني هنر د ژغورنې او پالنې لپاره امن ضروري دی. سواتی زیاته کړه دوی په مشورتي جرګو کې خپل نظرونه وړاندې کړل او هیله مند دي چې جرګه به غور ورباندې وکړي.
اوم په دغه خاطر باندې ټول لاغلو چې په پښتون وطن کې راپېخي مسلې دي. که په غټه اعلامیه کې د موسیقۍ ذکر نه وي شوی، لاندې چې کوم خلک ناستو، د دوی نمائندګانو یا د هر ضلع کیمپونو او پاغې کې مشران ناستو، ټولو کې مونږ ګرځېدلی یو. دا خبرې چې دي دا د یو بل سره شریکې کړې دي. انشاءالله بېخي پر امید یو چې زموږ غږ به رسېدلی وي او پاغې باندې به په را روان وخت کې کار هم کیږي. یو شاعر ادیب د پاره او د یو سندرغاړي د پاره د ټولو ضروري څیز چې د امن دی، وخت نا وخت پکې اتڼم کې دی، سندرې پکې هم ویلې شي دي. د سندرې نه بغیر خو ژوند کول بیخي نیمګړی دی. کوشش هم دا دی چې دغه امن راشي نو موږ به دغه سندرې په خلاص پټو سره وایو.
په پېښور کې د مفکوره په نوم د یوې څېړنیزې او هنري ادارې مشر حیات روغانی هم وایي چې پښتانه هنرمندان د خیبر جرګې ته د امن له هیلې سره ورغلي ول. نوموړي مشال لري ته وویل که پښتانه خپل هنر او هنرمند ته ارزښت ورکړي نو له سیمې به ترهګري او سختدریزي په خپله کډه وکړي.
هنرمندان په ډېر شمېر کې وو. هغه په سپین غان لري مولي د جاوي ماسکونه لري بولي راغلي دي. هغه خپل یو مینه لري سرګندونې کړې ده. زما په خپل باندې درس دی یو افغان دوه هنرمندان سره خبر وشول جرګې په میدان کې. نو هغه دا یو خبر وکړه چې که امن راشي نو ته بلګه مطلب دا رپانستی شي په داسې دریزي لاسونی ولې شي آرټ چې ګمنه هغه په خپل باندې مخکلال شي. آرټ په خلکو کې مینه پیدا کوي، زغم پکې پیدا کوي. زما په خیال باندې د ټول نه مهم شعوري سیاست کول دي او هنري مزاحمت کول دي. موږ په ډېرو بدو حالاتو کې کوشش کوو او موږ د هغې اغېز وینو چې ډېر خلک دي چې هغوی به تمانچه په بډه ګرځولي اوس راځي موږ ته وایي چې زه رباب زده کوم.
د مفکوره په نوم اداره په پېښور کې د علمي مباحثو تنظیمولو ترڅنګ کتابونه چاپوي او د موسیقۍ د زده کړې پروګرام هم چلوي. له 2013 زیږدیز کال راهیسې چې پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم جوړ شوی دی، د سیمې یو شمېر هنرمندانو ورته ځانګړې سندرې ویلې دي چې ځینو یې د غورځنګ د ترانو ځای نیولی دی. دا چې پښتون ژغورنې غورځنګ د سیمې هنر په تیره موسیقۍ ته څومره ارزښت ورکوي او د هنرمندانو د مینې په ځواب کې هغوی ته څه وایي، دا پوښتنه مې د اکتوبر پر 15 د غورځنګ له یو مخکښ او د خیبر په جرګه کې د شمالي وزیرستان د ولسونو له استازي ډاکټر ګلالم وزیر نه وکړه. نو هغه وویل چې د هغې ورځې په ارمان دی چې سیمه امن او حجرې یو ځل بیا د موسیقۍ په محفلونو آباد شي.
په تیر وخت چې چرته به دغه اتفاق غا راته د خلکو باندې دی په وجه باندې را سره ټولېدل. دا په سیزونو باندې نه پابندي وه. خلک به دغه سې په حجرې کې په غا کې ربا مانګې او دا خبرې به ټولې وې. موږ په درانه نظر ورته ګورو. دا زموږ هنرمندان دي، موږ رونه دي، موږ پښتانه دي، زموږ کام دی. کله امن وو نو دې علاقې کې په دې هنرمندان ډېر ښه ماحول به وو، روړی ماحول به وو. دین اورست دا ترهګاری د غسر او شروشونو په دې باندې بندیزونه سره لګي چې اوس بیا امر راشي بیا به خوشاله وي. دا
د پختون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اکتوبر پر 14مه د پښتنو قومي عدالت په نوم د پښتنو د سترې جرګې په پای کې یوه دویش نکاتي اعلامیه خپره کړه چې تر ډیره د پښتنو سیمو د امنیت او د هغو د وسایلو د واک په څیر موضوعاتو څرخېده. د سیمې هنرمندان او فرهنګیان هیله مند دي چې د جرګې د پریکړو د تطبیق په برخه کې به جدي کار وشي او په نتیجه کې به پښتانه د هوسا ژوند او غوړېدلي هنر څښتنان شي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبري، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.